باندې په دې برخه کې مو په افغانستان کې په تیرې یو پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به له اسد الله لودین یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو چې د ده په ټکو پخوانۍ وه وارزول شوه. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی او د یو قومي مشر په ګډون شپږ تنه نور له ځان سره بیولی دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډېر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تېره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي.
که غواړئ چې دا او ځینې نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او مخکې لري چې په تیرې یو پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو تفصیلي راپور ته ورسیږو. کابل چاپي ورځپاڼو ته به کتنه وکړو.
مسیر ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي یې که له سولې مخکې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي. وړاندې راغلي افغان حکومت په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې تر مې میاشتې له افغانستانه د ځواکونو وتل سخت دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبانو ویلي چې دا کار د دوحې د هوکړې نقض دی، خو ویل کېږي طالبانو ته د بندیانو د خلاصون له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په ځینو نورو برخو کې امتیازات ورکړل شي نو ښه یې پر یو لنډ ځنډ هوکړه وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې دواړه اړخونه باید درک کړي چې دوی له بین الافغاني توافق پرته بله چاره نه لري او له بین الافغاني توافق پرته بله لاره کورنۍ جګړه ده چې ټول زیان به یې افغان ولس ته ورسیږي او هیڅوک به پکې بریالي نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان ریچارډ کالر کورسي څرګندونې راخیستي چې ویلي که امریکایي پوځیان په اوس وخت کې له افغانستان ووځي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. وړاندې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضوري دوام په داسې وخت کې مهم بلل شوی چې جرمني چې د افغانستان مهم ستراتیژیک ملګری او د ناټو مهم غړی هیواد دی خپل پوځي حضور په افغانستان کې تمدید کړی او ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځ حضور دوام بسنه نه کوي، بلکې په وینا یې چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې له ترهګرۍ لاس واخلي او له افغانستان سره نایلان شوې مخامخ جګړه بنده کړي. او اطلاع تر روز ورځپاڼې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي سرچینو له قوله لیکلي چې ځانګړي ځواکونه د سیمه ییز قمندان علیپور د نیولو په موخه د کورونو په پلټنې لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو مشرانو او قانوني جواز پرته کورونه پلټي چې په سیمه کې ویره او ډار خپور کړی او ډیری د سیمې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم ویل کېږي چې علیپور له سیمې وتلی، خو د امنیتي ځواکونو دا ډول عملیات مناسب نه دي او باید سره غور وشي.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل، د ښځو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان ښځو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د څوار لسمیل مریضي پیړی پایل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ.
خانم ها رو جمع می شده مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتن که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اینډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پایل د شوزو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ شول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ اینډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو په وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لاکسو او له خپلې کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او همې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوز خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې ته ډېرو میرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ژوندي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفي وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي یې ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو دا فعل لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکترانې چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمینه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادارې یو بیلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لڅ مخ هم سندرې ویلي دي او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانیسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن جیلا، استاد نحواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1922 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1928 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینمای زینب یو وخت د سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد می دي چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدی حالت ورو بللې. زه پښ پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دي چې د مور می اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاصه او حتمی نده چه چادری واغوندی. ما هم بیا نواغوستله.
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و ما نپوشیدم.
پا همدی دوره که بوچی شوزو ده پرمختگونو پای و بلا پتا هم پشکشه شده او سیاست تای مخکره. ده شوزو دموکراتیک سازمان چی ده شوزو ده حقونو ده ملاتر لپاره پا دیر لسو 1950 لمریز کال کې جوړ سو. د همدې ګامونو یو بیلګه وه. انا هیتاره تبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د ښځو فعالیتونه د سیادوي.
د دیموکراسي لسیزه کې خځې وتوانی دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو. کبرا نورزایی دي روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکي شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي. اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زخپل مثلا ز ورزگان کې اومد ما سالورم ټولګینه تر شپګم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو.
هغه شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. دې نظام خپلې لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه. مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانخیسته. څوک اعتماد کې وانخیسته بالاخره څه شو؟ هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو ښځو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د ښځو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې له مخې یې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دې ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې یې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډېره زیاته وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه و دا شیونه. او د ښځو نظر لکه ناروا هم استفاده کړو، زه دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یو بل فصل پیل دی. د کورنیو جګړو پیل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یو فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوې چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمنځ او د سړي پرمنځ، یا وای چادر بواچه و یا وای چه صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا نغواز و چت نشی، دست یا قسم تن نظر و افراطی گونده دودی فکرونه. مثلا پامنس کرالو که سوک وای چه دودی پلاس که پروگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین طول سلو کال پا جنگون دیر شو او شده دیست ده مولی دل.
شای پا تیرو سلو کلونو که ده شوزو لپاره تر طول تیاره دوره ده طالبانو پینزه کلان دوره و چی پا نولا سوش پر نویم کال که پایل سو. پا دی وقت که شوزو حتی لکور ده باندی ده و طول حق ندرلود. شنون که پا دی باور دی چه ده طالبانو پا دوره که ده شوزو شاتک پا راتلون که نسلونو بیاغیز ندهی. لهمده که بلا ده شوزو فعال فوزیه کوفی وی او سنه میرمنی چه هر سمره حسی او کار کوی حقه تش نسی ده کولی چه ده طالبانو ده واکمنی پر محل رمانسته سوی وی.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center.
د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې مېرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چه مونگ لطالبانو سردر لوده اخکاری چه اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی لدیرو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا در دیر جورشه و قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو 900 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي، ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د شوزو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشکرای د خپلو بچو دپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
سر باخلو جانا نگت تاوانو نا زنگیل مانا Just one day.